د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په لړ کې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وای. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د 2012 کال دی. په سلام پښتونخوا کې موږ د خپلو خبریالانو سره په تازه حالاتو خبرې کوو او همدارس تاسو رپورټونه هم دروو، خو له دې هر څه تر مخه ګولایز نه خبرونه اورو. مننه بشیر واخه، سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وفاقي کابینه د ترهګرۍ ضد ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې دوه بهرني سرتیري وژل شوي او د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما د خپل ګوند لخوا په رسمي توګه د صدارت څوکۍ لپاره نومولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د هغه بل د وړاندیز منځوري ورکړي چې له مخې ایمیلونه، ټلیفوني خبرې اترې، اس ام اس میسجونه او داسې نور د ترهګر خلاف د ثبوت په توګه ومنل شي. د پاکستان رسنو په خبره کې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې دا بل منظور او د قانون شکل اختیار کړي، نو پر قانون عملي کوونکو ادارو به عدالتي نظر ساتو ته لار هواره کړي. کابینه د ترهګرۍ خلاف د 2012 کال بل هم منظوري ورکړه چې د ترهګرو او د هغوی سره د مرستې کوونکو د مالی سرچینو د منجمد کولو قانون به لاپسې قوي کړي. د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بدامنیو په اړه عدالتي اوریدنه نن هم روانه ده. چیف جسټس افتخار محمد چودھری په بلوچستان کې د خرابو حالاتو په اړه د دفاع او مرکزی سیکرټریانو ته د حاضرېدو امر کړی. پرون د دې اوریدنې په لړ کې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر نصیب الله بازی ویلي وو چې پولیسو ورته ویلي چې لا درکه شوي کسان د اف سي ځواکونو وړي، خو دغلته د اف سي مشر عبیدالله خټک دا تورونه رد کړي. د دې اوریدنې پر مهال د هزاره قوم سره تعلق لرونکو د هایکورټ مخې ته مظاهره وکړه او مظاهرچیانو ویل چې چیف جسټس دې د شیا قوم د هدفي وجنو په لړ کې نوټس واخلي. په قبایلی سیمه خیبر کې په یو کور د ماټر ګولۍ پریوتو په پیښه کې یو کس وژل شوی او د ښځو او ماشومان په ګډون اته نور کسان ژوبل شوي دي. د سیمې سرکاري چارواکو وینا تر مخه دا پیښه په باړه ملک دین خیلو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د چارواکو په وینا په نښته کې درنو او سپکو وسلو استعمال شوي. د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي او د بدنې له امله په زرګونو خلکو کړي کړي دي. حساب ځواکونه وایي د دوی د یو هلیکاپټر د غورځېدو له امله دوه بهرني سرتیري وژل شوي. د حساب لخوا په یو خبر پاڼې په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې دا هلیکاپټر د افغانستان په ختیځ کې غورځېدلی، خو دقیق ځای نه دی ښودلی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې هلیکاپټر د غورځېدو علت په اړه څېړنې روانې دي. د لوګر امنیتي قوماندانۍ د امنیت رئیس خان عبدالرحیمزی وای چې دا هلیکاپټر د دې ولایت په مرکز پول علم کې غورځېدلی. دا وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادا کړي چې په لوګر کې د بهرني ځواکونو دوه هلیکاپټري نسکوري کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا وژنې غندلي او د مسلمانانو قتل عام ګڼلې دي. د افغان ولسمشر بیان په داسې حال کې راغلی چې د تیر ګل په ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو جنازه ځانمرګي برید کې 25 کسان وژل شوي او دیش ژوبل شوي وو. په یو لیکلي بیان کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل د اسلام او د افغانستان دښمنان دي په دې خبره پوه شي چې داسې قسمه د وحشت نه ډک ترهګرۍ د لارې خپل مخې چرې هم نشي ترلاسه کولی. ښاغلی حامد کرزی د دور بابا ولسوال حاجي همیش ګل چې د هغه زوی په برید کې وژل شوی وو سره غمرازی هم وکړه. د ناټو مشر اندریوس فوخ راسموسن وایي له افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د افغان ځواکونو لخوا په بهرني ځواکونو پر مخ زیاتېدونکي بریدونو سخته اندېښنه ښودلې ده. د ناټو ویاند کارمین رومیرو وایي د ټلیفون د لارې د خبرو کې راسموسن د ناټو هغه ګامونو په ګوته کړل چې په بهرني عسکرو بریدونه کمولی شي. ویاند زیاته کړه چې افغان ولسمشر حامد کرزی راسموسن ته باور ورکړو چې د ځواکونو دننه د بریدونو مخنیوي لپاره به هر ممکن هڅه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ډیموکرات ګوند ولس مشر باراک اوباما د خپل ګوند لخوا په رسمي توګه د صدارت څوکۍ لپاره نومول دي. د امریکا نارت کیرولاینا شارلټ ښار کې د ډیموکرات ګوند کنونشن کې پخوانی ولسمشر بل کلنټن په خپله وینا کې د ولسمشر باراک اوباما نوم وړاندې کړو. نوموړي ویل، زه غواړم چې باراک اوباما د امریکې راتلونکي ولسمشر شي او زه ډیر په فخر او ویاړ د ډیموکرات ګوند لخوا د هغه نوم د صدارت لپاره وړاندې کوم. نه به کوم ولسمشر، نه ما او نه هم بل کوم چا هغه زیان بیرته هغه سي ورغوي چې نوموړي په تیر کلونو کې ورغاو. پخوانی ولسمشر بل کلنټن په وینا کې د باراک اوباما د کارستاینه وکړه. د امریکا صدارتي ټاکنې به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه کیږي. د مصر ولسمشر محمد مورسی وایي جنگ ځپلي هیواد شام کې د بدلون وخت راغلی دی. بلخوا د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان په پلازمین انقره کې د تیر چهارشنبې په ورځ ویلي چې د بشار الاسد رژیم په ریاستي ترهګرۍ کې ککړه ده. هغه په نړیوال ټولنې نیوکې هم وکړي چې د مسلمانانو قتل ته ګوري. د مصر ولسمشر محمد مورسی وایي چې د شام ولسمشر بشار الاسد دی د روستي تاریخ نه زده کړه وکړي او مخکې د دې چې ډیر ناوخته شي واک ته پرېږدي. قاهره کې د عرب لیگ بارنو چار وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې مورسی ویل چې په شام کې د جګړې ختمولو ذمہواري په عربانو ده او پر دوی زور راوړي چې د تشدد مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي. دا د مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایا څخه واوریدل او مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې به موږ د خپلو خبرالانو سره خبرې کوو. تاسو ریپورټونه درورو او د سر ریپورټونه مو دادی. د پاکستان وفاقي کابینه د غبل د وړاندیز منځوري ورکړي چې لمخې ایمیلونه، ټلیفوني خبرې اترې، سمس مسیجونه او داس نور د ترهګرو خلاف د ثبوت په توګه ومنل شي. په داسل کې چې نن د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بدامنۍ او پاړه عدالتي اوریدنه روانه ده. د هزاره قوم سره تعلق لرونکو شیعهګانو د کوټ مخې ته مظاهره کړې.
زموږ زده کړې بالکل خرابې سوې. هر ورځ موږ په دې له ادارو څخه ایستل کیږو چې وایي حالات خراب دي او تاسو باید کور ته لاړ شئ.
د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له قبایلي سیمو څخه د بې کوره شو خلکو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د کډوالو یو مشر وایي
زیاتره داسې ځایونه دي چې لکه یو بانډریوال دی، هغه بل میاشت کوټې نشته او هغه متاثرین اوس په هغه بانډریوال کې اوسېږي، خو هغه نه کوټه لري، نه باتروم لري، نه کچن لري.
د دې ترڅنګ درته نور ډېر رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل، موږ به د خپلو همکارانو سره چې په سیمه کې دي هغوی سره به په تازه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو دا وخت موږ سره له اسلام آباد احمد الله د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله ستړی مشي. احمد الله، اوریدونکو ته که د دغه د موږ په خبر کې هم واورېده چې د پاکستان د وفاقي کابینې لخوا کوم بل منظور شوی دی چې له مخې به د ترهګرو خلاف قانونونه نور سختیږي یا به ترمیم پکې کیږي، د دې خبر تفصیل څه دی؟
بشیر، تیر ماښام د وفاقي کابینې اجلاس چې کوم هغه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشو. په دې اجلاس کې د توانایي بحران په شمول په دولس نکاتي ایجنډې باندې چې کوم هغه غور وکړ شو. خو ولې دې کې چې درې کوم مهم کوم نکاتي ایجنډې وي، هغه کې دا و چې یو خو د کابینې د ترهګرو مالی مرستې مخنیوي او هغه خلک چې څوک دې سره مرسته کوي د هغې جایدادونه ضبط کولو لپاره د انسداد ترهګرۍ ترمیمي بل 2012 منظوري ورکړه. او دې نه علاوه ترهګرو او د مشکوک خلکو نگرانی او هغه ته د هغه متعلق معلومات چې کوم دي هغه ته رسائید لپاره د فیر ټرایل بل په نوم باندې د دې دوانو منځوري ورکړل. دین علاوه د بجلی په حواله سره هم د چکم غلا کې د هغه په دغه منځوري ورکړل شوی ده. خو دینه مخکې چې دا کوم دوه بل نو نو دا کوم نوې منځوري چې ورکړل شو دې تر لاندې هر هغه ایمیلونه چې شو یا د موبایل پیغامونه چې کوم شو یا دغه شان په دې پیغامونو یا دې ایمیلونو د لارې خلک چې کوم دغه کول تنګولي یا دغه شان د ترهګرو مالی مرستې کول د دې خلاف به اوس کاروایی چې کوم دې بیلونو تر مخه به هغه ډیره لکه نورم خشي او دغه شان ته کوم خلک چې کوم مجرمانی چې هغه ونیول شي هغه د دې قانون تر لاندې به د هغه رهایی چې کوم خلاصول هغه باندې به هم تر څه حد قابو موندل شي او دغه شان تحقیقاتي ادارې چې کوم دې هغه ته به تحقیقات کول کوم نور ډیر زیات اختیارات چې کوم دي د دې بیلونو دغه نه منځورې نه ورملا شي. دا بیلونه چې کوم دي دا به اوس د نه پس منځوري وروستو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کولی شي او قومي اسمبلۍ کې دې باندې خبرو کولو اترو وروستو دا به بیا هلته نه منځوري نه پس سنټ ته وړاندې کولی شي او چې کله سنټ نه پس دا صدر اسف علي زرداري بیا لاسلیک کړي نو دغه شان به بیا د قانون برخه جوړ شي. نو دغه شان بشي دا یو خبره ده چې لکه په پاکستان کې مخکې نه څنګه دا خبرونه کېدل چې د ترهګرۍ خلاف لکه دې قانون چې کوم دي اغشته خو دومره سخت نه دي نو په کار ده چې دې کې دوباره ترمیم پکې وکړي. دغه شان د دې بیلونو راتلو سره د دې منځوري وروستو چې کوم ترهګرۍ په ضد د قانون دا به نور هم سخت کړل شي او دغه شان دا هم خبرونه دي چې د دې سره به په ملک کې ترهګرۍ دغه باندې چې تر څه حد قابو هم موندلی شي.
ډیر مننه احمد الله، ډیر مهرباني ستاسو د معلوماتو نه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او احمد الله مورد چې ویلې د پاکستان وفاقي کابینه د غبیل د وړاندیز منځوري ورکړي چې لمخې به ایمیلونه، ټلیفوني خبرې اترې، اس ام اس میسجونه او داسې نور د ترهګرو خلاف د ثبوت په توګه ومنل شي او دغه بیل به اوس د پاکستان قومي اسمبلی ته ځي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او زمونږ خبرونه نه ساته هر ورځ اوریدل شي. د وخت مونږ سره له پېښور خالد خان زمونږ همکار د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان سره مش خالد خان یو خبر مونږ لرو او غدا چې د اف بی آی یو ټیم تل دی پیښور ته او غلطه کوم تیر ورځ چې کوم چاودنه شو د امریکای د کونسلیټ په یو ګاډي باندې د هغه په لړ کې نو دغه خبر تفصیل څه دی؟
بالکل بشیر، دغه د اف بی آی ټیم چې مشر یې مستر مایکل کارل کوي دغه پرون پېښور ته راغلی دی او څنګه چې تاسو وایئ چې په 3 دسمبر کې په پېښور یونیورسټي کام کې چې کومه دمي چاودنه شوې وه او هغې کې د امریکې کونسلګرۍ ګاډۍ په نښه کړل شوې وه. په دغه ګاډۍ کې 2 کسان په ټکه مړ شوي وو او 19 پکې نور زخمیان وو. او د دې سره سره بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر دا هم ویلو چې دغه بارامي دي او هغې دا هم ویلو چې دا بنیان دي. خو بیا نوستو خبرونه راغله د امریکای کونسلګرۍ نه، دا خبرونه راغله د سفارتخانې نه، دا خبرونه راغله چې په دې کې امریکایان مړ نه خو دوه پکې زخمیان دي او دغه سي پاکستانیان هم زخمیان دي. زه به تاسو دا هم وایم چې کوم مړي په دغه کې شوي وو هغه مقامي خلک دي. د هسپتال وړل شوي وو خو چونکې هغه دومره د هغې هغه لاسونه خراب شوي وو د هغه پېژنګلونو خو بیا پېژنګلو شوه. یو چې وو نو مشر سره وو هغه هم دغلته یو دفتر وو هغې کې نوکر وو هغې چپلاسي وو او بل دغلته د بل یو ځوان
بارود دغه حساس علاقې ته بوتلو او بیا
هغه د امریکای کنسولګرانه چې دغه او هغه په نخه کو مدداه ټول پلټنه وکړي او د سره سره موږ تاسو ته دا هم چې د امریکای د حکومت هم دغه بیان راغلی دی او د خیبر پښتونخوا د حکومت هم دغه بیان راغلی دی. لیکن په دې باندې چې دغه کم افریقا شوه دغه په سخت توګه غندنه کړو او بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلو چې دی به په دغه پلټنو کې یا دغه تفتیش کې به پوره پوره ګامونه اخلي او دوی به دا هم ویلو امریکي حکومت هم ویلو چې د پاکستان حکومت سره به دغې په مرضې د دې پلټنې کوي نو د دغه تفتیش ته به دغه سیم راغلی دي. نو بیا وروسته به کتلی شي چې دوی څو پلټنې کوي ځکه چې اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې دا دغه چا کړی وه دغه برید چا کړی وه ځکه چې اوسه پورې د دغه برید د محرم چا نه راغستې بل څه په څومره تحقیقات شوي دي. نو هغه اوسه پورې رسنو ته وړاندې کړي شوي نه دي چې یاره دغه ګاډي کوم قسم و یا دغلته دا کسان څنګه لاړل یا په دغه ځایونو کې په کار ده و چې د خیبر پښتونخوا حکومت یا بیا په خصوصي توګه د اطلاعاتو وزیر دا خبره کړې وه چې دغه کې دوه بارني مړه دي خو هغه مړه هغه پسې مړه نو هغه هغه غلط ثابت شوه. نو په کار خو ده چې هغې خپل بیا یو بیان ودا کړو چې یاره لومړی بیان چې کوم هغه صحیح نو هغسې بیان هم نه دی راغلی. نو خلکو سره همغه هغه شکونه دي تفتیش په انتظار کې دي چې یاره واقعي په دغه کې بارني مړه یا که دغه مړه دي یا کوم زخمیان دي د دې نمونه دي هم رسنو ته وښودل شي اوسه پورې دغه نمونه نه د زخمیانو ښودلې شوي دي او نه دا صفحې شوې ده چې واقعي په دغه کې بارني یا امریکایان مړه شوي.
خیر ډیر مننه د خالد خان تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکوي او ورډونکو تاسو مشال رډي ووري او خالد خان مولا په خبرو ووري
د مشال رډيو د پنځشنبه یا زیارت تورزي 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو
پلوشا پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پا اوه منتا دا پاسا دوو بجو
د مشال تر رنا لانده
پا اتویش منتا کم دریو بجو
اختانو پنره کی
پا اتویش منتا کم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
پا اتویش منتا کم پینزو بجو
رودونکو دا خبرونی تاسینن لمشال ریڈیو سخاوری دلاشی په داس سال کې چنن هم د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بدمنیو پړه د لتی اوریدنه روانه ده. د هزاره قوم سره تعلق لرونکو شیعهګانو د های کورټ مخې ته د مظاهره په کولو سره ل چیف جسټس افتخار محمد چودري څخه د دوی د هدفي وژنو پړه د نوټیس اخیستو غوښتنه کړې. خدای نور ناصر په رپورت لري.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په کوټه کې د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضي چودري افتخار په مشرۍ کې لا هم روانه ده. چنن یعنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو مرکزی سیکرټرانو ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی او هم یې د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه وروستای او مفصل رپورټ طلب کړی. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ همدا اوریدنه روانه وه د بلوچستان های کورټ مخې ته د هزار او په لسګونو مېرمنو لاروین وکړ او هم یې غوښتنه کول چې په بلوچستان کې د نورو ناامنیو ترڅنګ د دوی د نارینه و وژنې هم بندې سي. د دې لاروین یوې ګډونوالې له مشال سره په خبرو کې وویل نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقایي ځپېښو کې په هدف کېږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو. په دې لاریون کې یوې بلې ګډونوالې وویل تر دې وروسته چې د پوهنتون په هغه بس برید وسو چې د دوی د قبیلې لوستونکي پکې وه اوس دوی ته په تعلیمي ادارو کې هم هیڅ ځای نه ورکړل کیږي. زموږ زده کړې بالکل خرابې سوې. هر ورځ موږ په دې له ادارو څخه ایستل کیږو چې وایي حالات خراب دي او تاسو باید کور ته لاړ سئ. زه د دې هیواد له واکمنو او عدلیه دا خواست کوم چې تاسو له موږ غواړئ څه په داسې حال کې چې د عدالت مخې ته همدا لاریون کېده، هلته ځننه د بلوچستان د امنیت د کیس په اورېدنه کې د پاکستان مشر قاضي چودري افتخار حسین بیا هم د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خټک ته وویل د ډیرا بکچي د کیس په شمول ځینې نور کیسونه دي چې په خلکو کې یې غلط تاثر ځي، او د همدې لپاره چې دلته هدفي وژنې کېږي حالات خراب دي. اوس د ملګرو ملتونو خصوصي ډله بلوچستان ته راځي. د دې په ځواب کې د ملیشا ځواکونو مشر وویل د سوي پلان تحت د ملیشا ځواکونو پر ضد خبرې کېږي او د بدنامولو هڅې یې روانې دي. هلته د چهارشنبې په ورځ په همدې اورېدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وویل د پولیسو مشر دوی ته ویلي چې تر تم سوي کسان ملیشا ځواکونو وړي. د دې په ځواب کې بیا هم د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خټک وویل پر یو چا الزام لګول تر ټولو اسانه کار دی، چې وروسته بیا هم یاد عدالت امر ورکړ چې د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو سیکرتران دې د پنجشنبې په ورځ په عدالت کې حاضر سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اورې. په قبایلی سیمو فاټا کې د ناکراری او وسلو په ضد عملیاتو له وجې ګڼ شمېر کډوال د بیکوري ژوند تیری. په دا وروستیو کې د باجوړ او د خیبر جنسۍ نه کورونو خوندي نه ډیرو خلکو له خپلو خوندي کورونو څخه نورو ځایونو ته کډې کړي. دغه کډوال وایي یو شمېر مشکلات لري او حکومت یې سمه مرسته نه کوي، خو بیا چارواکي وایي د دوی ستونزې د هوارولو لپاره پوره پوره هڅه کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د څو کلونو راهیسې روان عملیاتو کې یوې خواته د خلکو روزمره ژوند متاثره کړي، نو بلې خواته هغه خلک چې له مودو راهیسې د خپلو کورونو نه بېکوره دي او یا اوس خوندي ځایونو ته مخه کوي یا خو په کیمپونو کې ژوند کوي او یا د خپلو خپلوانو کره اوسیږي، دوی په دې اړه د غیر یقیني ښکار دي چې کله به خپلو کورونو ته ځي. په جنوبي وزیرستان کې یو کډوال جنګي خان وایي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خو که چېرې کورونو ته واپس لاړ هم شي نو هر څه وران شوي دي.
بالکل اندازہ اور مشینہ ڈیر چکشور واقعی گھر گانے میں خجنا گانے میں دام خرچ کر لے اور چپ کوٹے کا رکھ جائے نہیں جائے وہ دام خرچ کرو چول آواز میں جھوٹ بولے
مشر ملک اکرام اللہ جان رسیمے او پتھیرا پدا رستے د کوکی خیلو د کډوالو ستونز بیانوي چې جمرو تای کډی کړی دی.
حال میاس کوټی نشتا و هغه متاثرین وستا هغه باندېوال کې اوسیږي، خو هغه نه کوټه لري نه باتروم لري نه کچن لري. د دوی د ټول پلار نیکه چې کوم جایدادونه و هر څه جیرو شول، نو چې زموږ مستقبل یو سوالیه نشان دی. زموږ سکولونه بند شول، زموږ یو کام ایجوکیشن ختم شي، هغه کام ختم شو. موږ غواړو چې د دنیا ترقی یافته دنیا راوچته شي او د قبایلو سره سمجات وکړي. موږ ته فوډ اویلیبل نه دی چې موږ یې پکې تقسیم کړو. خلک ډېر سخت تکلیف کوي. سړ موسم روان دی، د دوی لپاره د کلوټینګ ضرورت دی، د دوی لپاره د فوډ ضرورت دی، د دوی لپاره د شیلټر ضرورت دی.
په روسیو کې د خوراک نړیوالې ادارې د فندونو د کمی په اړه ویلیو چې کچري دوی ته فندونه ونه رسیږي نو دوی به د دسمبر نه پس له کډوالو مرسته نشي کولی. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره په دې مت کې څه کوي، د ادارې ویاند دنیا اسلم خان وایي دومره فندونه لري چې د نوو کډوالو مرسته وکړل شي.
مرسته وختو کې خو یو انیسیار ته خلک دومره زیات شمیر کې اپروچ نه کوي. 2009 کال سے یو این ایچ سی آر پر آئی ڈی پی کرائسس کی کار کئی رہا حکومت پاکستان سر گڈا باندھی پی ڈی ایم اے ایف ڈی ایم اے سر خدا نہ خاصہ یو زیاد شمیرا باندھی ڈسپلیسمنٹ شروع سی تر روان وقتوں کی مطلب یو این ایچ سی آر سر دونا اسٹاکس تاچی آغا تقریباً سلویز ویرو پوری دخل گسر ہم رستہ مشکوا لے سو فی الحال مشتد فنڈنگ یو مسئلہ نستا یو این ایچ سی آر تا
دبے کو رشو خلق سنزو تا پکتلو سر بیا حکومت سکوی دا قدرتی آفتونو دا نظم صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے مشر کوآرڈینیٹر فیض محمد وائی حکومت ټولو کډوالو سره د پوره مرستې کوشش کوي چې دوی ته د خوراک سره سره غیر خوراکي سامان هم ورکوي.
خاص طور باندې خبرې جنتی نه بکوره شوې دي او هغه چې کوم دل تراغلي دي نو هغه لپاره چې د لوزو کم کې پورا بندوبست شوې دي الته رجستریشن پروسس اوس هم روان دی او دا په 20 جنوري باندې شروع شو هغه کې بیا چې کوم کم کې اوس د غواړي هغه ته پورا کم کې د شیلټر په ټینټ په شکل کې او ملاوي دي هغه نه علاوه چې کوم روزمره ضرورت انتظامات دي هغه پورا کم کې شته او کم نه بار هم چې کوم کې دي ټینټ نه علاوه دی کې دا هر یو میاشت خوراک عالی اداره کې کم دی ڈبلیو ایس پی هغه په تو منتھلی فوڈ راشن دا هر میاشت ملاوي دي هغه نه علاوه چې هیلث لپاره کم کې وو بی ایچ یو کم کې شوې دي دا چې ایجوکیشن لپاره یو یو سکولونه سینیټیشن واټر هایجین لپاره پورا بندوبست کړل شوی دی او دې نه علاوه دي ته ان ایف آئی پیکیج هم او هایجین پیکیج هم ملاوي دي کم کې د روزمره دا سامان بستر کمبل کوئلز پلاسٹک میٹونا پورا اخلو پخلو سامان صابن تولیا دا ټول دا او بیا چې اوس د جمع موسم راشي نو هغه کې بیا د وینټرایزیشن پیکیج چې هغه کې دې سامان نه علاوه اډیشنل کمبل او کوئلز او بیا پلاسٹک میٹونا او دې کې شالونا سوکس وغیرہ ملاوي
د فیض محمد په وینا د حکومت په مرسته د خوراک د کمی ستونزه هم حل شوې ده
دا چې کوم ڈبلیو ایس پی ویلو کنه چې هغه ته خاص طور باندې وړه پی سٹور چې کوم دی هغه په ستمبر اکتوبر میاشت کې ختمې دوه والا او د دې په وجہ دا حکومت چې دی هغه 50,000 ټن غنم چې دی هغه ڈبلیو ایس پی ته ورکوټ شوې ده او هغه په وجہ اوس ڈبلیو ایس پی چې دی شپږو میاشتو لپاره اوس هغه سره خپل لکه سٹاکس پوره دي او اوس هغه مسله نشته
یاد دی وی چې د 2000 اتم راہیسے پا خیبر، مومند و باجوڑ، کرما اور اگزو او وزیرستان کی دن آمنے او پوزی عملیات و لاملہ پا زرگونو کورنے لخپلو سیمو بے کورا شوی دی او پا کیمپونو دا کرائے پا کورونو او یا دا خپلو خپلوانو کرا جھند کوی
مشال ریڈیو تازہ خبرونا، رپورٹونا او خوگی سندرے خپروی
اروجن کو د خوګو سندرو په لړ کې مو یو سندره درته د ریان خان انتخاب کړی راځي چې دا ور
مجبوری زندگی
اوریدن کو تاسو درین خان په غږ کې سندره اوریدل راځي چې اوس د خبرونو سرټکه دروورو امنګ یو تخنیکی ستونزې لرو نو د غې د مخینه منګا کم ریګولر کم چې منګا ار اورس کوو هغه روټین په حساب باندې د نیوز هغه سه هډلاین نه دی خو زه به تاسو د نیوز د سرټکی و د پاکستان وفاقي کابینه د ترهګری ضد یو ترمیمی بیل منظوري ورکړی ده. د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بدامنۍ او پړه عدالتي اوریدنه نن هم روانه ده. په قبلي سیمه خیبر کې په یو کور د ماټر ګولې پروتو په پیخه کې یو کس وژل شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون اته نور ژوبل شوی دي. د افغانستان په ختیځ کې د هلیکپټر د غورځېدو په پیخه کې دوه بهرني سرتیري وژل شوی دي. د ناټو مشر وایل افغانستان له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغان ځواکونو لخوا په بهرني عسکرو پر مخ زیاتیدونکو بریدونو سخت اندېښنه ښودلې او د امریکا ډیموکراتیک ګوند ولسمشر باراک اوباما د خپل ګوند لخوا په رسمي توګه د روانو صدارتي انتخاباتو کې صدارتي څوکۍ لپاره نومول دي. دا و د خبرونو سرټکی راځي اوریدونکو اوس به د سراج زهیر نه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو غټ ټکی وره.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند تجارت وزیر آنند شرما د پاکستان او هند تجارت ته د ودی ورکولو په حق لویل دي چې پاکستان د یو ګام راواخلي هند به دوه ګامه ور وړاندې کوي. ادارې وایي چې اوس د خبرې ته ټول تیار دي چې پاکستان او هند له خپل سیاسي او معاشي مسلو د قابو موندلو او د منطقې د حالاتو ښه کولو لپاره رابطې زیاتول پکار دي او دغه رنګ تجارت ته په ودی ورکولو هم دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کېدي شي. ادارې وړاندې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارت ډیر په اسانه طریقہ کیږي. د ریل گاڑی او د ځمکې د لارې په ذریعہ خو بلا نور هم ارزان تجارت وشي. د ادارې په وینا چې د رښتۍ ورځو کې د تجارت لړکی ډېر ښه خبرې رامنځته شوې دي چې پکې کاروباریانو ته په اسانه د کال یا دوه کال لپاره د ملټیپل ویزې ورکول، د غرنګ د کاروبار لپاره د مقامی کرنسی یعنی پیسو ورکول او د مال په بدل کې د مال ورکول نظام شامل دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د مختلف ملکونو ترمنځ د تجارت لړکی دستورو کې هم په دې قسمه تجارت خبرې کړې دي او کوم کې تشینو ایران، افغانستان، منځنی ایشیا، هند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې هم دا طریقہ خپل کړی شوې ده. خو د پاکستان او هند لپاره به دا ډېر ښه طریقہ وي نو باید چې هند او پاکستان په دې عمل وکړي او تجارت ته وده ورکړي. د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو څو کالو په دوران کې د ترهګرۍ د پیښې رامنځته کېدو وروسته حکومت دا درس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتل شي. د ادارې په وینا چې د ناوړه او بوزدلانه کاروایانو سره به د حکومت، پولیس او ولس حوصله کمزوري کېدې نشي او دا شان چې د ترهګرۍ د ناوړه پیښو نه رسټو چې د ترهګرۍ په ضد ګامونو اغستلو ته وکتل شي نو دا خبره رښتیا چې حکومت په خپل دغه دریس کې بیخي صحیح او رښتونه دي. ادارې زیاتوي چې بلخو د زرګونو مرګونی او ویرون کې پیښو مخه ته دراتلو باوجود خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو زلو نو درېدل او د پخوا پشان ادارو کې پوره حاضری لګیدل د دې خبرې واضح ثبوت ته چې د پولیس او نور امنیتی هلکارانو سره سره د ولس حوصله مضبوطی دي. خو د حکومت، ولس او پولیس ترمنځ درب او د دې حوصله نور مضبوطول د موجوده حالات غوښتنه جوړیږي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان د حالاتو متعلق د کیس اوریدنې په وخت ویلي دي چې ترڅو د ډیره بوختي مسله نوی حل کړی شي بلوچستان کې به د امن او امان مسله همداشان روانه وي. ادارې لیکي چې بلوچستان کې نه صرف هدفي وژنو لړۍ روانه ده بلکې روسا پوری پکې یو شمیر خلک هم بے درک شوی دي. حکومت له پکار وو چې اقتدار کې راتلو وروسته د بلوچستان صورتحال ته خصوصي پاملرنه ورکړې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم د سیمې په حالاتو د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې درته د دوه ورسپانو غټ کې درورو وګورو چې دوی د سیمې په حالاتو باندې څه لیکل دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه په خپلې وې ادارې کې لیکي حقانی شبکې باید د بهر ملکی وسوالو ډلو په لیست کې شامل کړل شي. بلخوا ټایم او مطلب دا چې په دوی دی د دې په دهشتګرد ډلو کې شامل کړی شي. بلخوا ټایمز مجلې کې بهر ملکی سخت دریز اوس د پاکستان د قبایلی سیمو نتلل پیل کړی او زیاتره د شام یا غیانو سره یوځای شوی دی. د دې دواړو لیکنو تفصیل انیسا جمل څخه ورو
واشنگتن پوسټ پرسپانا په خپل یو اداري کې لیکي په پاکستان کې مشت حقانی ډله تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په دفترونو بریدونه کړي دي. دوی د هند پر سفارتخانه چاودنه کړي او د غسی پر هغه هوټلونو بریدونه کړي چېرته چې امریکایي وګړي پاتې کیږي. اداري لیکي حقانی شبکې د افغان ولسمشر حامد کرزی د بجلو هڅې کړي او د دوی لال قاعده سره نږدې اړیکې هم دي. او په دې نږدې وختونو کې د خالی پرواز د امریکا پوځي مرکز سره نږدې په یو بازار کې چاودنه کړې چې پکې په لسګونه وګړي وجلې شوي او زخمي شوي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اوباما انتظامیه پر دې کې ستونزه لري چې د بهرنیو چارو وزارت د لارښوونو په رڼا کې حقانی شبکه بهر ملکي ترهګر ډله وګرځوي او کنه. او کچری دا ترهګر ډله وګرځول شو نو په حقانی شبکې به سخت مالی بندیزونو لګولو ته لار هوار شي. د ورځپاڼې په وینا د کانګرس لخوا ورکړې شوې د 9 ستمبر پورې وخت او د دې ترڅنګ د روان باس چې آیا حقانی شبکې ترهګر ډله وګرځول شي او کنه د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د پالیسۍ کمزورتیاوي په ګوته کوي. ورځپاڼه د کرنګ دی یونګ د رپورت په حواله وایي په وایټ هاوس کې د حقانی شبکې ترهګر ډلې ګرځولو مخالفان وایي چې د حقانی شبکې زیاتره مشران د وړاندې ناترهګر ګرځول شوي دي. دوی وایي کېدای شي په دې ګام سره د پوځ او د پاکستان استخباراتي چارواکي خپه شي څوک چې افغانستان کې حقانی شبکه د خپل اثر رسوخ وسیله بولي او چې اله اوس یې له واشنگتن سره خپلې ماتې اړیکې سمې کړې دي. ادارې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حقانی شبکه بهر ملکي ترهګر ډله ګرځول وروسته کېدای شي دا له طالبانو سره د امن پړه په مذاکراتو کې خنډ جوړ شي. واشنگتن پوسټ لیکي ممکنه ده چې لومړی اعتراض کمزوري وي. د دې نتورک ټول کسان ترهګر ګرځول پر ځای فائدہ دادا چې ټول نتورک ترهګر وګرځول شي. دا به چارواکو ته د دې اجازه ورکړي چې حقانی شبکې سره تړلې د وسیخ کاروبار او بانکونو نتورک په نښه کړي. دا نتورک په پاکستان او خوشا کې د ځمکو او د ګاړو کاروبار او تعمیراتي کارونه کوي چې هغه کمیدلې شي او دا په نورو هیوادونو لکه سعودي عرب کې مالدارا پیسې ورکوونکي لري. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو د بریدونو د فن له کمی له وجې په قبایلي سیمو کې اوس د بهرني ګورو ژوند ګران شوی دی. نو بهر ملکی سخت دریزی اوس د پاکستان قبایلی سیمې پریږدي او زیاتره پکې د شام یاغیانو سره یو ځای شوي دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو سرچینې وایي تر 2500 پورې وسلوال چې زیاتره پکې د عربو وو هغې په دې وروستیو څو میاشتو کې تللي دي او په اسلام آباد کې هم امنیتي چارواکو د دې خبرې تایید کړی دی. ټایمز لیکي زیاتره عرب سخت دریزی د حقانی شبکې ملګري دي چې د یو اندازې تر مخه د 2000 جنګیالان جوړیږي او پر دوی کې د زیاترو هدف په افغانستان کې د ناټو پوځیان وی.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو راځي چې د غزل جاوید په غږ کې د خوږو سندرو ور
ਤੂੰ ਗੁਣਾ
اوریدونکو د افغانستان د نورستان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت د کامدیش او برګمټال په ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو شتون اندېښمن کړی دی. د نورستان والی تمیم نورستانی د چهارشنبه په ورځ وویل پاکستاني ملیشې غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ځینې ډلې ځای په ځای کړي. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
د نورستان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د افغانانو په جامو کې ځینې پاکستانی ملیشې دې ولایت ته راننوتي او غواړي چې د دې ولایت د ځینو ولسوالیو امنیت ګډوډ کړي. د نورستان والی تمیم نورستانی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې دا ملیشې هڅه کوي چې د کامدیش او برګمټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د کامدیش او برګمټال ولسوالیو د وروستي امنیتي وضعیت په هکله وویل
تقریبا 15-20 روز میشه که ما معلومات داریم در ولسوالی کامدیش و برګمټال. ما
کابو 15-20 روز کېږي چې معلومات لرو د کامدیش او برګمټال په ولسوالی کې وضعیت لږ څه بدل شوی. د کشفی ارګانونو او خلکو د راپورونو لمخې پاکستانی ملیشې پکښې لیدل شوی او غواړي د طالبانو ځینې ډلې پکښې ځای پر ځای او یو لړ عملیات پیل کړي، خو په وروستیو 4-5 ورځو کې دا تماسونه زیات شوي دي.
نورستان ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري او راپورونه وایي چې ډیر ځله پیې د پاکستان له لورې د راکټونو بریدونه کیږي. په مشرانو جرګه کې د نورستان ولایت سناتوران هم د کامدیش او برګمټال وروستي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI هڅه کوي چې دا سیمې د دولت مخالفینو ته په یوه خوندي ځای واړوي. د مشرانو جرګې غړی ډاکټر حضرت شاه له حکومت او پتیره له امنیتي ارګانونو هیله کوي چې د پاکستان د بریدونو او خوځښت پر وړاندې دی ورته عمل وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره لدې چې په یادو سرحدي سیمو کې ناامني او پکې د پاکستاني ملیشو لاسوهنې مني، خو وایي چې افغان ځواکونه آماده دي چې د دښمن هر ډول برید پکې شنډ کړي. د دې وزارت وایاند ظاهر عظیمی وایي
قوات کافی در نورستان وجود داره تا حالی هم هر حمله که کردن به لطف خدا و حمایت مردم افغانستان توسط نیروهای ما و شما به شکست مواجه شده.
د نورستان په ولایت کې کافی ځواکون است تر اوسه چې دشمن هر برید کړی د خدای په فضل او د خلکو په همکاری شند سوی او پر راتلونکي کې به هم همداسي وي. موږ د والی صاحب تشویش درکو خو ډاډ ورکو چې ملي اردو اماده کې لري څو د دشمن هر ډول خوځښت په قوت سره وځپي.
دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان سیمه ایز چارواکي په سیمه کې د پاکستان له نفوذ او لاسوهنو شکایت کوي. له دې مخکې هم د نورستان او کونړ ولایتونو چارواکو د پاکستان د راکټي بریدونو او لاسوهنو څخه شکایتونه کړي دي. کارپوهان وایي لسمو دې راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ناامني خپره او وسلوال مخالفین پکې ځای پر ځای کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. افغانستان د جرمني او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو د بحث یو اساسي موضوع ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو موافقه لاسلیک کړه چې برلین او اسلام آباد د امنیت په اړه ستراتیژیکو خبرو په ځانګړي ډول افغانستان ته ژمنه پکې کړي. حمید مومن په رپورټ لري.
برلین او اسلام آباد به د دې موافقې له لاسلیک وروسته په خپلو راتلونکو غونډو کې یوه داسې نقشه ترتیب کړې چې له مخې جرمني او پاکستان په سیمه کې له پراخو همکاریو ګټه پورته کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دا موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دوی د امنیت په اړه ستراتیژیکو خبرو او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه ژمن کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویت ستروویلی وویل چې د پاکستان د همکاري پرته د افغانستان د موجوده ستونزو حل ستونزمن دی. دی وایي پاکستان د سیمې په ثبات کې یو پریکنډه رول لري. موږ پوهیږو چې له پاکستان پرته د افغانستان د ستونزو د حل هیڅ لاره نه ده موجوده. یو باثبات افغانستان هغه هدف دی چې جرمني او پاکستان پکې شریک دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان هیر نه کړي. په دې کال کې به بهرني ځواکونه امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانی کر هم په دې ټینګار وکړ چې هیواد یو ثبات لرونکی افغانستان د ځان په ګټه بولي. میرمن کھر د افغانستان په سوله کې د جرمني رول وستایلو او په تاکید سره وویل چې هیواد په افغانستان کې هیڅ راز پټ اجنډا نه لرله. جرمنی له امریکا او برتانیا وروسته دریم هیواد دی چې د ناټو په چوکاټ کې زیات سرتیری لري. اوس مهال 4900 جرمنی سرتیری په افغانستان کې په امنیتي دندو مصروف دي او 1500 سرتیری به په 2013 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووځي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکای ډیموکرات ګوند په رسمي توګه ولسمشر باراک اوباما د روانو انتخاباتو لپاره د صدارت چوکۍ لپاره ټاکلې دی هغه نومول دی او د دوی کاندید دی. د اعلان نن د ډیموکرات کنونشن د دوی د غونډې په لړ کې د امریکای پخوانی ولسمشر بل کلینټن وکړ چې هغه خپل هم د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري. په دې اړه زموږ همکار ګولایاز زموږ د یو بل همکار علمگیر خان سره چې د وخلته په نارت کیرولینا کې د دغه کنونشن د پارل د ورغله دی او د دې په وخت په خبر مونږ ته د دې ځنه خبرونه راکې دا غ سره خبرې کړې دي. علمگیر ورته داسې وویل
صدر کلینټن ډیره زیاته تمه کېدا چې دی به د صدر اوباما کیس ته د امیدوارې د پاره دغه چې کوم ټاکنه دا او د چې په الیکشن کې کوم ولاړ دی د دې د کیس په مخ په وړاندې باندې بوزي او او د دې کې ډیر پاخه دلیلونه ورکي. هم هغه شانتي وشول دا د ټولو نه اوګو تقریرو د اتصال وختمنټا یو تقریر وو او ټول چې څومره هم اوریدونکو هغه بالکل نیغ ناستو وخت په وخت باندې به د صدر کلینټن چې څومره هم ویناوي وي هغه له به جواب هم ورکاو. کو د اقتصاد په اړه باندې وګو لاول چې کله صدر کلینټن خپل وینا شروع کړه نو لاور خو د صدر اوباما په کردار باندې خبرو وکړه چې په سنگ په وایټ هاوس کې هغه راغی او څنګه هغه بای پارټیزن یا د نورو پارټۍ چې څومره هم دي داغه ترمنځ د کار په مخ په وړاندې بوتلو باندې داغه چې د کار کولو کومه طریقه ده په غیر رڼا واچول او یو ښکارا کرخا یو لاینې راکاګ د په کانګرس کې اکثریتي د ریپبلیکن ګوند او په سېنات کې د اکثریتي او په وایټ هاوس کې د ډیموکرات ګوند د حکومت ترمنځ داغه نورستو مخ وړاندې هغه د صدر اوباما په ټولو پالیسو باندې ډیر په واضح او په دلیلونو سره مخ په وړاندې باندې لاړو.
علمگیر علمگیر ادارته وایا په دې کنونشن کې د دې غونډو کله موږ اوریدونکو ته دا وایي چې د دې کنونشن څومره اهمیت دی او دا په صدارتي ټاکنو کې څومره اهمیت لري.
ډیر زیات دا کنونشن چې څومره هم کیږي لګور دا اوسنۍ کنونشن د ډیموکرات ګوند په شارلټ ښار کې کیږي په نارت کیرولینا ایالت کې. دلته ډیر داسې ایالتونه دي چې هغه ته دی بیټل ګراوند ایالتونه وایي هغه داسې ایالتونه دي چې په هغه کې سم پته نه لګي چې څوک وګټي. نارت کیرولینا ایالت په خپل په هغه کې ډیر زیات مهم دی. فلوریدا ایالت کې کله ډیموکرات دغه ریپبلیکن ګوند خپل کنونشن وکړو نو هغه کې هم تقریبا یو کم ډیر الیکټرل ووټس دي پکې یا رائے ورکونکو دي پکې او هغه هم د پخپل باندې ډیسایډ نه را خدا الیکشن پخپل د زنانو چې کوم ووټونه دی پاغي باندې به ډیسایډ کیږي. نو دا غي د پاره ډیموکرات ګوند اوړ خپل چې کوم کنونشن د فلوریدا ته وو.
علمگیر خان کړی کې علمگیر خان کدی کې راته تاسو دا هم وای چې دا کنونشن به څو ورځې دوام لري او ولسمشر باراک اوباما به هم دې کنونشن ته وینا کوي.
بالکل دا سیده چې دا کنونشن نن د دې دویم ورځ وا او سبا به د اخرنی ورځ وي. سبا نه ورځ باندې به د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او صدر اوباما د خپل پارټۍ له خوا چې کوم کاندیدوب دی هغه به قبلوي. اوس دا وخت د صدر کلینټن په فانی صدر کلینټن د وینا د پس اوس ډیلیګیټس چې کوم دی یا استازي چې کوم د 500 ایالتونو نه امریکا راغون شوې دي دا غي د ټولو شمیره روانه ده او صدر اوباما ته د ګټلو لپاره یا د کاندیدای د قبلولو لپاره دا غي لپاره کارنی توګه دلته چې د پارټۍ چې کوم نظم دی دا غي توګه 2500 رائے پکار دي 1500 رائے هغه تر اوسه پورې غستې دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو ګارډین اورس پانه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوې د یوې تازه سروې پړل کلی چې په دغه هواد کې ډیر مشمن د خوراک د کمی سره مخامخ دي. په دې لړ کې تر ټولو اغیزمنې سیمې د هواد جنوبي برخې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو په خبره پرته لدی چې هواد ته کافي بهرنی امداد ورکړل شوی وي
بیا هم په ورکړ شوی دی، بیا هم په دغه سیمو کې حالات د قادزده سیمو په شان ښکاریږي. د مقالې مهم ټکی له ملیحا مرزا د څخور
گارڈین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د حکومت یو سروې ښایي د هیواد په جنوبي برخه کې د ماشومانو په دریو کې یوه حصه د خوراک د سخت کمښت سره مخامخ ده، که څه هم په سیمه کې د میلیونونو ډالرو برابر بهرني مرسته شوې ده. د سروې له مخې دا د هغو سیمو په شان حالات ښکاره کوي چېرته چې قحط وي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوې دغه سروې وایي په افغانستان کې د 15 کالونو د کم عمر تقریبا 1 میلیون ماشومان د خوراک سخت کمی سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په خبره په دې کې تر ټولو متاثره سیمې د کندهار او هلمند په همدغلته نه طالبان راوتي وو او د یوې لسیز راهیسې په دغه سیمه کې سخته جګړه تر سترګو شوې. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن چارواکي مایکل کیټینګ د خلیلي کې دغه سیمو کې حالات لکه د افریقا او نورو قحط زده سیمو په شان ښکاره کیږي. ملټیپل انډیکیټر کلسټر سروې چې د ماشومانو او ښځو په حق لوي په افغانستان کې دغه سروې ښایي په دغه هیواد کې 9.5% ماشومان د خوراک سخت کمی سره مخامخ دي. تر ورځپاڼې په خبره په ماشومانو کې په دې حق له 1.5% نه زیاته شره د قحط یوه نښه ګڼل کیږي. خو د دې معلوماتو دا معنا نه ده چې په جنوبي برخه کې قحط دي. د ملګرو ملتونو د اصولو سره سم د خوراک کمی په هغه عواملو کې یو دی چې قحط زده سیمې په ګوته کولو کې کارول کیږي. په نورو عواملو کې د مړینې کچه او خوراک ته د رنیو لاسرسی شامل دي. د کارپوهانو په خبره د افغانستان په جنوبی برخه کې د خوراک کافی رسد دي، خو په غذاییت کې ستونزه موجوده ده. بیا داسې ځینې کورنۍ وي چې یا خو د خوراک اخیستلو وس نه لري او یا بیا دومره پوهنه لري چې ماشومان باید څنګه ماړه شي. د ملګرو ملتونو د غذاییت د چارو یو کارپوهای په دې کې لویه ستونزه د مور د پیو ورکولو ده چې میندې ماشومانو ته د خپل پیو پر ځای د ډبو پی ورکوي چې هیڅ غذایت نه لري. ورځپاڼه د کندهار د میوند هسپتال د سترګو لیدلې حال بیانوي چې پکې داخل شوي ډېر ماشومان کمزوري وو، اډوکې راوتي وو او هیڅ انرژي یې نه لرله. ورځپاڼه د یوې مور فاطمه کیسه بیانوي چې خپل د 13 میاشتو زوی یې سنګین ولسوالۍ نه هسپتال ته راوستی وو. دی په خبره خپل پی نه لري او نشي کولی چې د ډبې پی واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن چارواکي او د مرستندویه ادارو کارکوونکي وایي په افغانستان کې په ماشومانو کې د خوراک د کمی ستونزه له پامه باید ونه غورځول شي. ګارډین لیکي دغه شان سروې تیر ځل په 2004 کال کې شوې وو. زیاتوي که څه هم د هغه وخت را په دیخوا په سیمه کې شخړه زیاته شوې، خو بیا بل طرف ته د هیواد بهرني مرسته هم ډیره شوې ده. د ورځپاڼې په خبره ملګري ملتونه او نورې مرستندویه ادارې د یادې مسلې په لړ کې نور معلومات راټولول غواړي چې کچه یې څومره ده او زیاتې زیانمنې سیمې کومې دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیر پی یو روشن فکر سارای
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو نو پویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکر
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکر
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو تاسې اتلان خبرونه هم د نن له مشال ریډیو اوریدل شي په دبله بل غړې کې در ته خبرو. که تاسو چیرته د اتلان خبرونه په اړه کوم نظر لرئ، که په خپل سیمه کې داسې کوم کس لري چې هغه ساسې په نظر باندې یو پښتون تل دی او هغه د پښتنو لپاره یو څه کړی دي، که هغه په پخوا وخت کې تیر شوی، که هغه په اوسنو حالاتو کې، نو تاسو یې خامخا موږ سره په اړه باندې معلومات شریک کړئ. موږ ته خپل پیغام پرېږدئ، موږ ته ایمیل وکړئ، موږ ته په زمنګ په ژوندو خبرونو کې، موږ ته ټلیفون وکړئ، موږ ته دغه باره کې معلومات راکړئ. موږ به کوشش وکړو چې دغه سره مرکه وکړو، دغه سره خبرې وکړو، یا دغه په اړه تاسو ته معلومات راغونډ کړو. نور اوریدونکو ته دغه سیمو چې د دغه خلکو نه دي خبر، نو هغوی به هم ته خبر کو. موږ سره خامخا په دې اړه رابطه وکړئ. همدارس که تاسو چیرته د مشال رډیو د نورو خبرونو په اړه کوم نظر لرئ، از منګو نیوز پروګرامونه تاسې اور هر ورځ تاسو نه شرکیږي له مشال ریډیو څخه، نو که چیرته د دې په اړه هم تاسې کوم نظر لرئ، نو خامخا موږ سره دغه نظر شریک کړئ. او کوم پروګرامونه چې تاسې غواړئ چې هغه کې نور خواله راشي، نو په دې اړه راته ووایئ. تاسې مشال ریډیو اورئ، دا غړی په یو سندره ختمو، د مستر علي حیدر په هغه کې سندره ده، په بل غړی کې بیا له تاسو سره. Oh, my God.
هر یو غم بدر نلل کرم خوشاله بدر پسر کرم زبدوم رمی نکل کرم چی دنیا خوشی ہے زبدوم رمی نکل کرم چی دنیا خوشی ہے نظر بخبر نظر کرم کلے بوپ بے خبر کرم سب دوم رمی نظر کرم چی دنیا بشی حیرانا سب دوم رمی نظر کرم چی دنیا بشی حیرانا